امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د اطلاعاتو او فرهنګ او عدلیه وزارتونو ته نور وزیران معرفي سول. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د نوي پاچا سره وکتل او په سوریه کې کوردان وایي چې د کوبانی شارګوټي نیولې دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي، او د امریکا ژغ سره مقاله هم په دې خبرونه کې لرو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سرداری تاسو اورو.
ولسمشر غنی د اطلاعاتو فرهنګ او د عدلیې وزارتونو ته نوي وزیران ونومول. د ولسمشر غنی دوام رستیال سرور دانش پرون ولسی جرګې ته عبدالباری جهانی د اطلاعاتو او فرهنګ او نجیب آقا فهیم د عدلی د کاندیدو وزیرانو په توګه معرفي کړل. له دې مخکې ولسمشر غنی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته آی سلطان خیری او د عدلی وزارت ته احمد سیار مهاجور نومولی وو چې د دوګونی تابعیت د لرلو له امله ولسی جرګې رد کړل. د ولسمشر دوام رسیال د ولسی جرګې له غړو څخه وغوښتل چې د اساسي قانون له مخې نومول شوو وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ پیل او دغه چارې دي ژر بشپړ کړي. ښاغلی دانش وویل
زموږ انتظار او توقع له تاسو څخه دا ده تر څو هغه کاندید وزیران چې پخوا معرفي شوي وو او یا نن تاسو ته معرفي کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې دغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي ترڅو د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ د حکومت نوې کابینه هر څومره چې ژر امکان لري خپل کارونه اپیل کړي.
د غونډې ته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی ویل چې د عبدالباری جهانی او نجیب آقا فهیم د اسنادو څېړلو چارې به په څلورو ورځو کې بشپړې سي. عبدالباری جهانی د پښتو ژبې تکړه شاعر، لیکوال، څېړونکی او مورخ دی. هغه شل کاله په واشنگټن کې د امریکا ژغ د پښتو څانګې سره کار کړی دی. په دې سربېره په پښتو ټولنې او د افغانستان پر راډیو تلویزیون کې هم د کار سابقه لري. نجیب آقا فهیم بیا په پانتون کې تدریس کړی دی او د شهیدانو او معلولینو کورنۍ چارو او بهرنۍ چارو په وزارتونو کې هم دندې ترسره کړې دي.
پرون د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندید وزیرانو نورالحق علومی او صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته خپل پلانونه بیان کړل. د کورنۍ چارو کاندید وزیر ولسی جرګې ته وویل چې که ورته د اعتماد رایه ورکړسوه نو د دولتي ارګانونو ترمنځ به د هماهنګۍ د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
پر پولیسو اضافي فشار نشته، نو کوښښ به وکړو چې دندې په منصفانه توګه تقسیم شي او د پولیسو ځای خپل مشخص تعریف عمومي. له اردو او ملي امنیت سره د قانون پر اساس همکاري زموږ په کاري پروګرامونو کې شته.
د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید وزیر بیا وویل چې که د اعتماد ورباندې وسو نو د نړۍ سره به د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا، د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي او د بهرنیو چارو په وزارت کې به اصلاحات راولي. هغه وویل چې د افغانستان په بهرني سیاست باندې به د سر غور وکړي. شغل ربانی وویل
در سالهای گذشته اسناد به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی
پوتیر کلونه کې د هواد د بهرنی سیاست د اساسي اصولو په نامه اسناد تدوین شوی. زبا په خپل لومړنۍ یو کاری میاشتو کې د هواد اوسنوي او برتون کارتیا او تطبیقاتو د اسلام د مبین دین د لارښوونو او د اساسي قانون لمخه دغه اصول سره وګورم او د تصویب لپاره به د استادو مجلس ته واستوم
و غرض تصویب په مجلس نمایندگان خواهم آورد.
د کورنیو او بهرنیو چارو کاندید وزیران د ولسی جرګې لخوا د دوه ګونی تابعیت د درلودلو له امله رد سوي وه. خو دواړه د نورو هیوادونو د تابعیت څخه تیر سول او پرون ولسی جرګې د دواړو اسناد ومنل.
د قندهار د میوند په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې نه وسلوال وژل سوي دي او درې نور نیول سوي دي. د 215 متل قلوردو ویان ډګرمن محمد محسن سلطانی امریکا ژغته وویل چې د میوند د بند تیمو په سیمه کې وړمش په افغان ځانګړو ځواکونو عملیات وکړل. د زیاتوی چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې کوم مستقل منبع دا خبر نه دی تایید کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. طالبانو په یوې اعلامیه کې هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب کوي. طالبانو په دې اعلامیه کې دا خبره منلې ده چې د هغوی یو هیئت چین ته سفر کړی و، خو وایي چې هغوی د ګاونډیو او ځینو نورو هیوادونو سره د پخوا راهیسې د تګ راتګ اړیکې لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې هغوی د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د سه‌شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ. هغه دغه سفر په دې مقصد وکړ چې د سعودي پخوانی پاچا شاه عبدالله ته چې تیر اونۍ مړ سو د درناوي مراتب وړاندې کړي. ولسمشر اوباما د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د لنډ وخت لپاره تم سو. دغه سره په دیش کسیز امریکایات کې د امریکا د حکومت پخوانی او اوسنی چارواکي او د کانګرس غړي شامل وو. ولسمشر اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان د نیو پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل او د منځني ختیځ په امنیتي مسایلو او د تیلو په قیمتونو باندې ورسره خبرې وکړې. یو چارواکی چې د اوباما سره په سفر تللی و وویل چې ولسمشر د سعودي عربستان د پاچا سره په خبرو کې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د وضعیت ذکر هم کړی دی. د دې نه مخکې د ولسمشر اوباما ویاند بن رودیس وویل چې سعودي عربستان ته پکار ده چې ډیر کار وکړي تر څو په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت شسی.
د امریکا د شمال ختیځ ایالتونو په ځینو سیمو کې د ژمي د طوفان له امله 80 سانتي متره واوره سوې ده، خو د واورې طوفان دومره قوي نه و لکه چې پیشبیني یې سوې وه. تر نورو ایالتونو په ماساچوسټس او کنیټیکټ کې ډېره واوره سوې. په ماساچوسټس کې د سه شنبې د ورځې په ماپښین هم د بیړني حالت خبرداری پر ځای و. د ماساچوسټس د ایالت په ځینو سیمو کې د باد سرعت په ساعت کې تر 128 کیلومتر پورې ورسېد. په ځینو سیمو کې برېښنا نه وه او سمندري سیلابونه هم راغلی و. په نیویارک او نیوجرسي کې طوفان دومره شدید نه و او واوره هم دومره نه و نسوه، خو چارواکو او د هوا پیژندنې مامورینو بیا د بیړني حالت چې د دوشنبې په مازګر اعلان شوی و دفاع وکړه. په نیویارک او نیوجرسي کې د وسایطو په تګ راتګ باندې پرون سهار بندیز ختم سو او د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې هم د نیویارک په ښار کې د واورې د طوفان بیړني حالت ختم کړ.
مظاهره کوونکو چې د یونی په پیل کې د پاکستان په ډیرو برخو کې د برېښنا د نشتون په وجې په قارسی وو، پرونې د خیبر پښتونخوا د ټانک په سیمه کې د برېښنا اکثره دفترونه لوټ او تالان کړل. دغه مظاهره کوونکو دفترونه لوټ کړل او اسناد او میزونه او چوکۍ ته اور واچاوه. پولیسو د مظاهره کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې وکړې. چارواکو هم د دې عمل په ځواب کې د نامعلوم مودې پورې په لارینونو او غونډو باندې بندیز ولګاوه. په لسګونو مظاهره کوونکي هم ونیول. پاکستان اوس مهال د برېښنا د سخت کمښت د بحران سره مخامخ دی.
د پاکستان د پوځ جنگي جټ الوتکو پرون د سه شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې د وسلوالو د پټېدو په یو مرکز هوایي بریدونه کړي دي او لشتر لږ شپږ او یا وسلوالې وژلي دي. پوځ وایي چې د وسلوالو په مرکزونه یې دوه ځله توغندۍ ورکړي دي.
په سوریه کې کوردان وایي چې د کوباني ښارګوټ ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي. وړم ورځ کوردان وی دا وکړه چې د کوبانی شارې نیولې دي او پرون یې وویل چې کوبانی ته نږدې د قره هلانچ کلی هم نیولې دی. د کوردانو دغه ادعا د سوریې د بشري حقوقو ډلې هم تایید کړې ده. کوردانو دا هم وویل چې جګړه اوس په یو بل کلی کې چې د شیرانو په نامه یادیږي دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت بیا وایي چې کوردانو اوس د سوریې د کوبانی د شارګوټي 90% نیولې دي. په دغه شارګوټي کې چې اوس ویجاړ سوی دی، یو وخت 200,000 کسانو ژوند کاوه.
په یمن کې حوثي وسلوالو د ولسمشر منصور هادي د دفتر رئیس خوشي کړی دی. د ولسمشر هادي د دفتر رئیس احمد بن مبارک او د هغه باډیګردان لس ورځې مخکې د یمن په مرکز سنا کې پرمتسي و. هغه کسان چې د بند څخه د ولسمشر دفتر د رئیس د خلاصېدو څخه خبر دي ویلي دي چې حوثي وسلوالو هغه پرون قبایلي مشرانو ته وسپاره.
د اسرائیل پوځ وایي چې د ګولان په هغو سیمو کې چې دوی نیولې دي دوه توغندۍ لګېدلې دي. د اسرائیلو د پوځ ویاند وویل چې راکټونه د سوریې څخه فرسي وو. هغه وویل چې داسې ښکاري چې راکټونه قصدي ویشتل سي وو او د لیبیا د مرکز ترابلس په هوټل باندې په برید کې لشته لږه 8 کسان وژل سوي دي. د لیبیا چارواکي وایي چې په وژل سوو کسانو کې 15 تنه بهرنیان وو او درې نور د هوټل ساتونکي وو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس په مکړې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د هلمند امنیه قومندان د خپل ولایت لپاره د نوو امنیتي تدابیرو څخه خبر ورکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د پولیسو هغه مسؤلین به هم له دندو لیرې کړي چې په خپله دنده کې پاتې راسي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د هلمند امنیت لپاره د دې ولایت نوی امنیه قومندان وایي چې د پولیس منصبدارانو لپاره یې معیار وړتیا ده، او که په دې کې څوک ورته پاتې راسي نو خپله دنده به له لاسه ورکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل تیره ورځ د هلمند د نوي امنیه قومندان په توګه کار پیل کړی. نوموړی په شپږو میاشتو کې د نننه تر عبدالقیوم باکیزوی او جمعګل همت وروسته دریم امنیه قومندان دی چې هلمند ته ټاکل کیږي. د یاد ولایت د امنیتي ادارو ترمنځ کمرنګ همغږي د ډیرو مشکلاتو د عمده عنصر په توګه یادیږي، خو تر څنګ یې د نشي توکو د مافیا پراخلاصونه هم د سونزي اساسي سرچینه په ګوته سوي. د زلبه د نشي توکو او د دولت د وستوالو مخالفینو پر ضد مبارزه کې د پولیس منصبدارانو پاتراتاګ د هغوی د کار په بیه تمام سي. پاسوال نبی جان ملاخیل
په جنوبي ولسوالیو کې چې بعضې تغیرات شته، انشاءالله تر تاسې به په هغه باندې ضرور کې خبر سي. ولسوالیو امنیه قمندانانو قرارګاه او ټول مسؤولین زموږ اصلي واسطه به مو د تاسې عمل کوم دې وطن ته خدمت کوو، خلکو ته کار کوو، بیا لا شکرم کوو، امتیاز به خود به خود اخلي، او که دې نه کوو نه به د احمد واسطه وي، نه به د محمود، او نه به دا کار که زه یو ورځ د قمندان یم که دوه ورځ.
د هلمند ولایت شمالي برخه د نامنیو اصلي مرکز ګرځیدلی او لتی رشپږو میاشتو راهیسې پکښې جبهي جګړې راپیل سوي، خو جنوبي ولسوالۍ بیا چې له ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتې دي د دولت د وسلوالو مخالفینو او د نشي توکو د کاروباریانو پراخې لارې ورباندې سپرې دي. تازه ارقام ښیي چې د همدې نامنیو له کبله سږ کال د تیر کال په پرتله په هلمند کې د کوکنارو کښت هم څو برابره زیات سوی دی. په هلمند کې مدني فعالین هم دې ته سخت اندېښمن دي او وایي چې که یې د مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه وانخیستل سي نو د دې ولایت ستونزې به نورې هم ورسره ډېرې سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړې زموږ د خبرونې بل رپورت ده. په ټول هیواد کې او یا زره بیا ځای سوي کورنۍ سته چې تر دې دمه د ژمي لپاره ډېرې کمې مرستې ترلاسه کړي دي. د پیښو سره د مبارزې اداره وایي له دغو کورنیو سره به لازمې مرستې وسي. نور حال زموږ د خبریالې بهارت صابر په رپورټ کې واوري.
ژمي او سړې هوا د کابل اوسیدونکي له راز راز تنفسي ناروغیو او ستونزو سره مخ کړي دي، خو دغه ستونزې زیاتره هغه کسان تر ګریوان نیولي چې تر خیمو لاندې ژوند کوي، هغه څه چې شاید د خیمې د نوم کارونه هم ورله زیاته وي. له لسګونو ډوله او رنګ بوجیو، څادرو او زړو ټوکرو نه جوړ یو لوی څادر چې د سړې هوا او ورخ په مقابل کې هیڅ راز مقاومت نه لري، خو ورلاندې تر لسو تنو زیات وګړي ژوند کوي او همدا سختې او سړې شپې ورځې زغمي. دوی وایي ژمي او سړې هوا د مرګ او ناروغیو له ګواښ سره مخ کړي دي. د دغه خیمو یو بې ځایه شوی هستوګن وایي د سون موادو نشتون او د ناوړه او غیر معیاري موادو سوځولو په ناروغیو اخته کړي.
اینا را که همه آتش میکنیم در یک دو دقیقه طوله میکشه گمشه میره.
پلاستیک چه سوزوو دو دقیقه وروست خلاص شی او نه تودیگو. در دغو شیانو لوگی مناروغوی خو مجبوره یو هم در سیزو سول یخمره نشو.
از بین نره بیم میگویم.
زیر دقیقه بیزای شوی لبهر نبیر ترسته نشوی. خوبایی اوز پخیمه ندی.
سو میخزم نان ندارم. پیسه ندارم. هیچ چیزی خدا ده خوردیم نیست بچه.
ما ده این دولت رای دادیم گفتیم از ایران ما تلویست که گفتیم.
سهر را پاسم دوده نلرم، پیسه نلرم، هیس هم پکور که نشتا. موگ ده دولت تر رای ورکره چه ویلی بیر تخپل هیوات تراشه. موگ لیران راغلو، حال تا مو خش ون درلود، خو دل تا بدبخت شو.
حال اینجا مده ما بدبخت شدیم.
ده ماشون وی ترخیمه ی دل مر تا دو خزیات ده.
امی بیادره میره یک پلاستیک جمع میکنم امرشاو دست.
ورونه میزی پلاستیک راټولوي، د شپې سوځو او وسپنې خرڅو، سوډوړې پرې واخلو.
د غرا صادرونه د کابل خار په هره سنډه کې لیدل کیږي. خو په ټول هیواد کې او یا زره بي ځای شوی کورنۍ شته چې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي ورسره د مرستو هوډ او توان لري. د یاد ادارې د پالیسۍ مشر انجینیر صدیق حسنی وایي
ما در حدودی بیش از 70,000 بیجا شده ها داریم که قرار ریسرش ها و معلومات هایی که دارد سکتوری مرد.
پر طول حواد که اویه زره بیزایه شوی لرو. چه دیر زره کورانه یو تبایی یو زل ده یو این ایچ سی آر لخواد خوراکی تو کمرسته وشی. او نورو ته باید خوراکي او سوان مواد مرسته هم تر سره شي. په دغه شمیر کې په کابل کې شته بي ځای شوی هم ګډون لري.
خود مهاجرین وزارت وایي د ژمي لپاره تر دې دمه دغه کورونو سره سلور واره مرسته کړې دي. د یاد وزارت وایان اسلام الدین جرات وایي
در کابل 8000 خانواده زندگی میکنن. 8000 خانواده از آغاز فصل سرما
په کابل کې اته زره بي ځای شوی کورنۍ شته چې د ژمي لپاره تر پای به درې ځلې زموږ د سلور ډول مرستونه برخمن شي.
تر دغو خیمو او صادر لاندې ناست بې ځایه شوي او پروسګني ژمي کې سخت ځاني تاوانونه هم وزغمل او یو شمیر ماشومان د سړو درو درملو خوراکي توکو او سون موادو د نشتون له امله ومړل. دوی اوس ګیلمن دي چې سکل هم تر دې دمه ورسره د مرستو رنګ خورا پیکه دی او خدای خبر چې روان ژمي کې به څومره نور تاوانونه وزغمي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
ټولن خبرونه. ولسمشر غنی د اطلاعاتو او فرهنګ او د عدلیې وزارتونو ته نوي وزیران ونومول. د ولسمشر غنی دوهم رسیال سرور دانش پرون ولسی جرګې ته عبدالباری جهانی د اطلاعاتو او فرهنګ او نجیب آقا فهم د عدلیې د کاندیدو وزیرانو په توګه معرفي کړل. پرون د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندید وزیرانو نورالحق علومی او صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته خپل پلانونه بیان کړل. د کندهار د میوان په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې نه وسلوال وژل سوي دي او درې نور نیول سوي دي. طالبانو په یوې اعلامیه کې هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون د سې شنبې په ورځ سعودي ته ولاړ. هغه دغه سفر په دې مقصد وکړ چې د سعودي پخوانی پاچا شاه عبدالله ته چې تېره اونۍ مړ سو د درناوي مراتب وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز مرده خبرونه بل رپورت. د لایبریا یو لوړ رتبه مامور ویلي چې په راتلونکو څو هفتو کې به په ملک کې د ایبولا ساري مرض په کامل ډول ختم سي. د جنیو څخه د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب یو رپورت لرلې دی چې دا د خلاصې تسته او رول کیږي.
په لایبریا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ خپرېدل بیخي کم شوي، یعنی په دې معنا چې د تیر کال د اګست په میاشت کې په یوې هفتې کې تقریبا 300 تنه په دغه مرض اخته کېدل. حال دا چې د سږ کال د جنوري په میاشت کې په هفته کې یوازې 10 تنه په دغه مرض اخته شوي دي. او بس د لایبریا د تجارت او د صنعت د چارو وزیر اکسل آدی وایي چې د ملک په دیار لسو او پینزل لسو سیمو کې په تیرو یوشتو ورځو کې د ایبولا د مرض یوه قضیه هم نه ده لیدل شوې. کچرې په یوه ځای کې په یوشتو ورځو کې د دغه مرض نښې نښانې ونه لیدل شي، نو د هغې معنا دا ده چې هلته نور د ایبولا مرض بالکل ختم شوی دی. هغه وایي چې همدا اوس په ټول ملک کې یوازې 1.3 تنه په دغه مرض اخته دي او هغوی د دغه مرض د عاجلو مرستو په خاصو ځایونو کې معالجه کیږي. د لایبریا د تجارت او د صنعت د چارو وزیر خاغلی ادی دا هم ویلي چې د داسې امید لري چې نور نو د ایبولا مرض په ختمېدو دی. هغه وایي
وی تھینک وی کین میک اٹ ټو زیرو بای اند اف فبروری دی لیټس.
مون فکر کوو چې د فبروری د میاشتې په اخر کې به په ملک کې د دغه مرض نښې نښانې په کامل ډول ختم شي. گینی او سیرالیون ته نږدې په سرحدي ښارونو کې وضع د نږدې نه څارل کیږي. په دې برسیره موږ د دغو ملکونو د مامورینو سره په یوه ټیم کې په دې کار کوو چې په دې ډاډ حاصل کړو چې په دغو سیمو کې د ایبولا د مرض د خپرېدو مخه بنده شي. د لایبریا د تجارت او د صنعت د چارو وزیر خاغلی ادی ویلي چې د امریکا د 3000 عسکرو په شمول د نړیوالو هڅو او د همکاریو په نتیجه کې چې په هر ځای کې دغه مرض د علاج لپاره عاجل طبي مرکزونه جوړ کړي وو دغه مرض نښې نښانې په ختمېدو دي. هغه د امریکا غږ سره په خپل مرکه کې دا هم ویلي چې د دغه مرض د مقابلې لپاره د سیمې د خلکو همکاریو هم ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. خاغلی ادی وای سره لدی چې دغه مرض په ختمېدو دی، مګر د دې سره سره بیا هم د ملک اقتصاد د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. هغه وای چې د ملک د اوسپنو او د ربړونو صنعت ته ډیر زیات تاوان رسیدلی او کلونه کلونه وخت به وغواړي چې هغه بیرته عادي حالت ته راشي. خاغلی ادی دا هم ویلی دی چې لایبیریا د ایبولا د مرض د لاسه په خپلو عایداتو کې 93 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. د لایبیریا د تجارت او د صنعت د چارو وزیر خاغلی ادی ویلی چې حکومت او سوداګرو بیا د دې کوششونه شروع کړي چې بیرته په خپل ملک کې سرمایه ګذاری ته چې د دغه مرض د لاسه ورته ډیر تاوان رسیدلی و فضا برابره کړي. هغه دا هم وایي د امید لري چې دې کال په پای کې به لایبیریا د نړۍ د تجارتي ټولنې غړی هم شي او هغه به د لایبیریا سره په دې کې مرسته وکړي چې کچری په آینده کې ورته دغه شان مشکلات پیدا شي هغه په اسانۍ حل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان حکومت د دوو کاندید وزیرانو پر ځای چې د ولسی جرګې لخوا د دوه ګونې تابعیت د درلودلو له امله رد سوي وه، دوه نوې څیرې ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دوهم مرسیال د سې شنبې عدلي او اطلاعات و فرهنګ وزارتونو لپاره نوي کاندید وزیران رسمان ولسی جرګې ته معرفي کړل. له بلې خوا افغان ولسمشر ته نږدې یو شمیر سرچینې وایي هر کله چې د ولسي جرګې لخوا نور کاندید وزیران د دوه ګونې تابعیت له امله رد سي، نوي کاندید وزیران به یې پر ځای معرفي سي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغې چې عدلي وزارت ته کاندید احمد سیر مهجور او اطلاعات و فرهنګ وزارت ته کاندیده ای سلطان خیری د ولسی جرګې لخوا د دوه ګونې تابعیت د درلودلو له امله رد شول، افغان حکومت د دوی پر ځای نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ولسی جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې نجیب آقا فهیم عدلي وزارت ته او عبدالباری جهانی اطلاعات و فرهنګ وزارت ته د کاندیدو وزیرانو په توګه معرفي کړل. خغلی دانش د ولسی جرګې له غړي وغوښتل تر څو د هیواد روانو ستونزو ته په کتو د قانون په چوکاټ کې دغو کاندیدو وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
زموږ انتظار او توقع له تاسو څخه دا ده تر څو هغه کاندید وزیران چې پخوا معرفي شوي وو او یا نن تاسو ته معرفي کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې دغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي تر څو د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ د حکومت نوې کابینه هر څومره چې ژر امکان لري خپل کارونه اپیل کړي.
دا کاندید وزیران په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین رباني او کورنیو چارو وزارت ته د کاندید وزیر نورالحق علومي دوه ګونې تابعیت د لغوه کېدو اسناد د ولسی جرګې لخوا تایید او ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګې تیره چهارشنبې و کاندید وزیران د دوه ګونې تابعیت د درلودلو له امله رد کړل چې اوس دوه بیرته ومنل شول، خو د درېو نورو برخلیک لا نه دی معلوم. په دې کاندیدو وزیرانو کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سادات نادری، خر جوړونې وزارت ته کاندید شازمان میوندی او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ شامل دي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر سلاکار داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته وویل که ولسی جرګه د دې کسانو د دوه ګونې تابعیت لغوه کېدل ونه مني پر ځای به یې په مناسب وخت کې نور کسان معرفي شي.
مالندار د کسان چې ځینې رد شوي دي، ځینې به یې ومنل شي، ځینې به یې شاید رد شي که مطلعات بخش اوراق یې نه درلود. یا هغه کسان چې رد شول مطلقا او حقوقي وجه رد شول، د دې هغوی په ځای نور خلک نه وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې اداري هیئت ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدو وزیرانو د پروګرامونو له تشریح وروسته به سبا یا بله ورځ دغو کاندیدو وزیرانو ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه کېدي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر په قول تقریبا 50 میلیونه خلک چې د تاوتریخوالي له کابله خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور شوي دي، بې کوره دي. دغه اداره په درسته نړۍ کې د مهاجرو او هغو خلکو سره سروکار لري چې د ننه په خپلو هیوادونو کې بې کوره شوي دي. د دوهمې نړیوالې جګړې نه را په دې خوا دا تر ټولو ګڼ شمېر خلک دي چې تاوتریخوالي مجبور کړي دي چې خپل کورو کلی پرېږدي. نوي جنجالونه را پیدا شولو او زړو زور واخیسته چې ملکیانو ته واړه ګواښونه زیات شولو او د خطر سرحد ته ورسېدل، ځکه نو په مدار مدار سره ملکیان له خپل کورو کلي نه بې ځای شولو. د نفوسو، مهاجرو او مهاجرت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آن ریچارډ ویلی په څرګنده توګه دا په تیر کال باندې صدق کوي چې ایسل خپل حملې زیاتې کړلې د سوریې او عراق په ځینو برخو کې ویره او دهشت خپور کړه. په جنوبي سودان کې جنگ بیا زور واخیسته او د افریقا په مرکزي جمهوریت کې جنجال په ملکیانو باندې اغیزه وکړه. دا ښکاري چې دغه شخړې عنعنوي ډیپلوماسۍ او بین المللي موافقې بې اهمیته ګڼي او اکثره وخت تاوتریخوالی وچ او لانده دواړه سره سیزي. د یو این ایچ سی آر، د نړیوال خوراکي پروګرام، یونیسف او د ګڼ شمېر د مرستو د رسولو موسې، غیر دولتي موسو په شان انډوالان او نورو حکومتونو سره په ګډه امریکا زیار وباسي چې مؤثره ځواب ورته ووایي. امریکا تیر کال په درسته نړۍ کې څه باندې شپږ میلیارده ډالر بشري مرسته کړې وه چې دا د بل هر مرسته ورکوونکي هیواد نه زیاته مرسته وه. زمون هدف دا دی چې د خلکو سره مرسته د دې لپاره وشي چې شیرازه شي، نه دا چې مازی قتلاموت وکړي، ځکه نو موږ د خپلو انډیوالانو سره په ګډه کار کوو چې مهاجر له بدې ورځې نه را وباسو چې څه باندې دوه لسیزې په تبعید کې ژوند کړی دی. تخنیکي او مسلکي د شاګردۍ او د وړو پروژو د پرمختګ د پروګرامونو روزنه ورته ورکوله کیږي. موږ یوازې د مهاجرو سره مرسته نه کوو، مګر موږ د هغو هیوادونو سره هم مرسته کوو چې د جنگ ځپلو هیوادونو اتباع او ته زیور کوي. په هغو سیمو کې کلینیکونه، ښوونځي او مهم بنیادي کارونه تمویلوو او د مهاجرو په مشته کېدو کې د نړۍ د مشر په حیث په زرګونو مهاجر به دلته په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آن ریچارډ ویل مونږ په درسته نړۍ کې له ډیپلوماسۍ او مالی مرستې نه کار اخلو چې هغو کسانو ته پاملرنه وشي چې په شخړو کې ګیر شوي دي، چې هغوی وژغورل شي او پاملرنه ورته وشي او د دوی د بشري حقوقو ملاتړ وشي. موږ په دوامداره توګه سترګې په لار یو چې دا کار نور هم ښه کړو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه څلور چټه منفي نه. په کندهار، هرات کې به نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به نن اسمان برګ وي، په خوست کې به د واورې د اورېدو احتمال شته، په مزار شریف کې به نن باران وي او په فراه او هلمند کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دغې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به تاسو ته خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.